라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې لا هم د شپې پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د نورو هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ټلې د مشر د وجل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه شي چې په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات له دې پیش سره ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني د ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلې دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسۍ د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 3 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامله وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کال راهیسې روانې وي، تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا ترڅنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکرات چن د پخلاینې په هدف خبرو ته کښینوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایتي شورا منشي شیرزمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4 بجې 20 دقیقې طرفیانو په منځ کښې ساکنه سلا او جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. حتی په نغوښتونکو چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچالدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلې وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو پناه غوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجنس په حواله د یخچالداره لارۍ 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پناه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخو د جمعیت علماء اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل خود پاکستان حکومت دغه تورونه بی بنیاده گنی. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ، خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د البغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیاړ خی ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د شروالۍ او د شروالۍ د شوراګانو ټاکنې ترسره سوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکو وا چې دنده یې په ختمېدو ده او د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکۍ کاندیدې مایا مانولو وا په وړاندې چې د اپوزیسیون ګڼ ګوندونه ملاتړ کوي ولاړه ده. د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز ډاټ کا له مخې د سوفیا د شروالۍ انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداکو شاوخوا 15% رایې وګټي، خو خپلواکه کاندیدا مانولو وابه د 15 څخه تر 16% پورې رایې خپلې کړي. د شروالۍ د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکو ته 100,000 لږې رایې ورکړل شي. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغانستان ته مشولې چې په سوریه کې د داعش تلې د مشر وجل کېدل به په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټه اخلي.
دوی خپل فعالیتونه کوي، بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوصا پاکستان داسې ډلو څخه غواړي چې د وسلې په حیث باندې استفاده وکړي.
د ابوبکر البغدادي پر وجل کېدو ګڼو هیوادونو عکس العمل شغلې دی. دا په یو بل راپور کې اوري د ژوند پر رنگونو کې راځي.
بيدانه نار دي چې مثلا مریضان چې راغو وسیږي ورته چې مثلا لاړ شو ورته بيدانه نار واخ.
تر اونې بجو نور مسائل هم سیړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وجل کېدو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه ترڅنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. او نور تفصیل.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یوه ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرګ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش ډلې په لمنځه وړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدامه هرکلی کوي. متاسفانه داعش یوه تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یوه لویه برخه یې بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې د دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بېلابېلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځه تللو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن یې ګرو د نقاط مختلف به وجه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت دلی یا داعش خلیفہ اعلان کړی وو او په 2014 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینی مهم لویدیس خارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شوه او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي ووژل شو. دای په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر وو. بغدادي د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو، خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي، څومره تاثیر کوي. دا پوښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه ترستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال لومړی په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که هم لوی غیر اټومي بم رانیولې تر لسګونه هوایي او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې د یو راپور لمخې شاوخوا 2000 داعشان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ایزه کچه د داعش د خراسان څنګه څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګره، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالاري هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤول حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. صفي الله ستانکزي د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای سي؟
په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق سوریه څخه ځینې پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان هغه په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کې، په داخل کې تمویل او دغه صورتحال اوس په داعش کې دی. کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پورې دوی خود مختار شوي دي او دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی. د افغانستان د امنیت لپاره ښه خبر نه دی، چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي، بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې بخصوص پاکستان دغسې ډلو څخه غواړي چې د وسلې په حیث باندې استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده، څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی. داعش په سیاق سوری سره روابط درلودله، دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې هغه هلته داعش ته پل کېږي او بیا یو تعداد خارجي جنګیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دي کوي، او دا وسه د لړۍ جریان لري. یعنی استخباراتي معلوماتو په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په ملاتړ دي، دوی دا موږ ته تاییدوي چې د عراق سوریې نه اوس هم خارجي جنګیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا، ازبکستان، تاجکستان، نو دا هیوادونه. او علت یې دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې دغه مرکزي آسیا نه دوی تللي وو د افغانستان، پاکستان نه عراق سوریې ته داعش سره چې یو ځای شي، او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لرې جنګ کوو، جهاد کوو، نو باید دا یو اشتباه ده، بیرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظره ونه غورځول سي. طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کنړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي، مګر راپورونه دادي چې داعش ونه سوای کولای چې له منځه یوسي. یو جدي مسله ده چې باید دغه اوسي. زه فکر نه کوم چې البغدادي په وژلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګ امریکا متحده ایالاتونه او اخوا د ناټو سازمان څو ورځې مخکې د ناټو سرمنشي وویل یانس ستولتنبرګ چې فوکس به د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې او په همدغه خاطر هملته پاتې کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوئ دې ته په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیابه تمام شول، د داعش ډلې وځپله، په افغانستان کې هم که دغسې تمرکز ولري دا کار ممکن دی؟ څنګه
دا په هغه وخت کې مو سرتر وی کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپللي همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي. په اوس وخت کې څه فکر کوم، مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، ناټو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. خو دغه فوکس او هغه کوم انرژي چې مصرفېږي دا په څو ګروپونو باندې، مګر دا هغه وخت بهتر وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت مرستیال حکمت الله عظیمي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونې کولې چې دا مسله به په افغانستان کې د دې ډلې د ملاتړو تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونې کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې تېره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نهه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره دغه راز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکېل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړولی او په یو مطلب کې د طالبانو د ویان له قوله لیکلي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر په 28 او 29 وشي او پکې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندولې دي. د خبرونه په وینا دا وروسته له هغې چې امریکا تېره میاشت ناببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته، د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یوه هڅه ده. د طالبانو ویانځبی الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د دغو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د څو ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهېږي چې دغه خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نورو جزئیاتو ته منتظر دي، ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې انکېږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې تېره میاشت هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کېدونکې خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي، او هدف یې په افغانستان کې د روانې 13 کلنې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې ایزې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دی. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کېږي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر مازدیګر نښته سوې چې په نتیجه کې د ولایتي شورا په خبره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې وضعیت کړکېچن ښکاري. تفصیل روح الله انوري ناوري.
د کونړ امنیت قومندانې مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د ناری ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټ جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړي ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړي او غوښتل چې د ناری خاور لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادي راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخا پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمیان دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم ده، دا څلور کلن دی، یو معلم دی او بل یو سپینګیره ملک دی. د دو کلن ولکم دا غوی پوسټه جوړه کړې ده، اخوا ته سیم خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسټې د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه آرامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
مخکات یو تر بله بېخي په ګوته په معاشه دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي، عوام بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي. کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي نو امکان شته چې نور زیات جنګ وشي. نوي قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاشه دي. نو
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواو ترڅنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیې، سوریې، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بیلابیلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپل لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بیرحمه تروریستي سازمان مشر وواژه.
ای بروتل کیلر، one who has caused so much hardship and death.
یو بیرحم قاتل داس یو څوک چې ډیره سختې او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمینځ یې وړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بې ګنا سره خزا او ماشوم ته زیان ونه رسوي. ترامپ په دې وینا کې چې لسپینې ماڼۍ خپریده زیاته کړه چې بغدادي د شنبه په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریه او کردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحده هیوادونو د امریکایي ځواکونو لخوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. زغوارم ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې ښې لاسته راوړنې او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ووژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یوه برخه ده چې موږ یې باید وګټو.
ویم
د برېټانیا ستر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او ان د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویلي موثق معلومات نه لري چې په ادلیب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي، او د په خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشیزم پای نه وي. دغه خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیز ښارونه له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخې د عراق په موصل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی وو او له القاعده نه تر جلا کېدو وروسته اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیز موصل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل، زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یوړلې. اسلامي دولت ډلې په عراق سربیره په سوریه کې هم زیاتې سیمې ونیولې او په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او اروپا کې په مرګونو بریدونو سره زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د دې ډلې اکثر جنګیالي په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د بریدونو په نتیجه کې له منځه لاړل او خواره واره شول. ابوبکر البغدادي په خپل هم د راپورونو په اساس په سوریه کې پټو چې بلاخره د امریکا په بریدونو کې ووژل شو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته خوښ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو افراطي ډلې څو تنه غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلې دي. دا خبره په استرالیا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی ده. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اته په نغښتون کې چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې لیوې یخچلداري لارې وژغورل سول چې سړې هوا وهلی وو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلاري مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. امریکا پرون وویل چې ابوبکر البغدادي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیاړخی ګوند به په محلي سطحه حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. و بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي.
دا ژوند رنگونه.
زه صبرلای مادم عبدالواقی زوی ما د کاپیسا ولایت د تګول سوالی باغ وزم غدانارو.
تاسو ویل چې د انار باغ لري؟ د انار په اړه راته وایي چې څو ډوله انار پیژني؟
درې څلور قسمه انار دي، مثلا دانه دار دي، کګي انار دي، او رو دي قنداري ورته وایي، او بيدانه دي. مثلا دغه څلور قسمه انار دي.
بله، که درته وایي چې کوم رقم انار ډیر زیات خواږه او مزه دار دي؟
بيدانه انار دي چې مثلا مریضان چې راغه وسیږي ورته وایي چې مثلا لاړ ورته بيدانه انار واخله.
دي ته ولي بيدانه وایي؟ انار خو ټول هغه دانې لري کنه؟
زړی نه لري. دا کګي انار چې دغه بیا دانې ډیر لري، هغه کوي پوټکې پیړي، نور داسې مثلا د اوبو ډیر باریکي نازکې دي چوي.
بله، درته وایي اوسې مثلا هر کال انار له باغ نه څومره حاصل تاسو اخلي؟
لس خروارم دار یو سړی کی شپ خروارم کی پنځلسم کی
بیا دغه خرڅول مان پڅو
په خروارم راضی مثلا پنځه ډیر زره سربې زره پنده سیاغه دا بیا دانا انار خاص ورس پورز مثلا قیمت جګی دغه ترو چې بیا دی کمو دا ترو بیا نو مثلا خروار مثلا په شل زره تل زره په دغه سیستم باندې خرسی
تاسو په کور کې انار خوري څومره زیات علاقه من لري د کور غړي
نه ټول ورواړی مثلا انار هغه شوسی کی چې باغ ته لاړ شي مثلا شکی راوري کوټه کې مثلا د نو دو سره شکی ځلندۍ ورته وایي چې مثلا دا بیا جمعې خورو د سیاغه کوو یا یار دوس راځي هغه بیا وایي چې سږ کال مثلا انار دي ډېر شوي دي که هغه اوسیږي ما ته مثلا انار راوړه چې انار خو بیا کوري کې هغه کې ورته مات کړو بیا میلمه چې راځي بیا ورته ږدو خوري خوشحاله
یعنی میلمه ته منار ورکوئ
هو میلمه چې راځي مثلا هغه ځای کې خو دغه رواج دی دغه میوې دي مثلا
د انارو په ګټو څومره پوهېږي
خپل شخصا ادومه چې په ځای کې ما یاد ته مې نه راځي چې سهار چې به ما خوړلې باغ ته چې به لاړم ماشین به مې چالان کړو د اوبو لاړ به شلم همالته دوه درې انار به مې خوړ نور به نه ماسخوتنه پورې ډوډۍ قصه کې به نو ماشې ډوډۍ به
ډېر مننه خیر اوسې
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله له ستر احمد فروغ نه